السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. پر کابل ښار پراخ او وروستیو کلونو کې بې ساري توغندیز برید لږ تر لږه اته کسان پکې ووژل شول. ولسي جرګې نن د کورنۍ چارو او دفاع وزیرانو او د کابینې یو شمېر نورو غړو ته د باور رایه ورکړه. دغه خبرونه ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چارې شفیق عیار مختوړي. مخکې له دې چې راپورونه تراشو پام وکړئ خبرونو ته. فریبا ظاهری وړاندې کوي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرچې کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کابل په ښار په نننیو راکټې بریدونو کې لږ تر لږه اته کسان وژل شوي او یو دېرش نور ټپیان دي. د افغانستان ولسي جرګې د ولسمشر له لورې د لسو وزارتونو نمایندانو ته له ډلې اتو ته تر اوسه د باور رای ورکړی دی. او د امریکا په جورجیا ایالت کې د رایو د بیا شمېرلو نتیجه هم د جو بایډن په ګټه تمامه سوې ده. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل ښار په نننیو راکټې بریدونو کې لږ تر لږه اته تنه وژل شوي دي او یو دېرش نور ټپیان دي. راپورونه ښیي چې د کابل ښار له منځه پر بېلابېلو استوګنیزو او ډیپلوماتیکو سیمو څلورویشت توغندې لګېدلې دي. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان رسنیو ته په یو استولې پیغام کې دا د طالبانو کار وباله.
په تاسف سره چې نن سهار ترهګرو طالبانو څلورویشت ډزه توغندې پر کابل ښار توغولې چې د نهمه لسمه پنځلسمه یولسمه شپږلسمه او دوهمه اوجو په اړوندو سیمو لګېدلې دي. د ترهګرو طالبانو دا ناوړه عمل د دوی ښکاره ماته ښایي د دې شوم عمل قج بخیستل کېږي.
وسله والو طالبانو تر دې وړاندې په دې پېښه کې لاس درلودل رد کړی دي. تر اوسه کومې بلې ډلې هم د دې پېښې مسؤلیت نه دی اخیستی. په کابل کې د ایران سفارت خبر ورکړی چې یو توغندی د یاد سفارت په انګړ کې لګېدلی خو ځاني زیان نه لري. ارګ د یوې اعلامې په خپرولو سره د ولسمشر اشرف غني له قوله د دې توغندوی برید د غندلو پر مهال ویلي چې د نړیوال تروریزم د ځپلو لپاره ګډې مبارزې او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له لورې له تروریزم سره د مبارزې ستراتیژۍ ملاتړ ته اړتیا ده. د دې خبر تفصیل په خبرونه کې اوریدای شي. د افغانستان ولسی جرګې د ولسمشر له لورې د لسو وزارتونو نمایندانو له ډلې اتو ته تر اوسه د باور رای ورکړی دی. په دغو نمایندانو کې چې ولسی جرګې ته معرفي شوی وو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت، د دفاع وزارت، د کورنیو چارو، د مالیه وزارت، د مخابراتو، لوړو زده کړو، د عدلیه، سوداګرۍ، حج او اوقافو او کار او ټولنیزو چارو د وزارتونو لپاره نمایندان ولسی جرګې ته معرفي شوی وو. پاتې نمایندانو ته د رایو بهیر لهم دوام لري. تاکه سوده چې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر په قطر کې نن له طالبانو سره وګوري. مایک پومپیو په دوحه کې نن د افغانستان د دولت له پلاوي سره هم خبرې وکړي. فرانس پریس خبري اژانس څرګندوي چې د دې خبرو هدف دا دی چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې پرمختګ ووسی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي پومپیو به دواړو مرکزي پلاوي سره بیل وګوري. اخو د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وایي چې د میکانیزه کرکیلې سره په هیواد کې د جوارو حاصلات 15 برابر ډیر شوی دي. دغه وزارت ویند اکبر رستمی نن ازادي رادیو ته وویل دوی هڅه کوي چې له دې لارې بزګران وکړای شي چې خپل کاروندو څخه ښه او با کیفیت حاصل ترلاسه کړي. چې لوی خو د بزګرانو اوایت ډیر شي او بل خو هیواد د کرکیلې لپاره پر ځان بسیاسي. د امریکا په جورجیا ایالت کې د رایو د بیا شمېرلو نتیجه هم د جو بایدن په ګټه تمامه سوه. په دې مهم ایالت کې چې شپاړس الکترال رای لري اوسنی ولسمشر ډونالد ټرمپ د رایو د بیا شمېرل کېدو غوښتنه کړې وه. د دغه ایالت ګورنر او د کورنیو چارو وزیر چې دواړه د جمهوري پال ګوند غړي دي رسمن تایید کړی چې د جو بایدن رای ډېرې دي. د روسیې د دفاع او بهرنیو چارو وزیرانو د ارمنستان له صدر اعظم نیکول پاشینیان سره لیدلې څو د نګورنو قرباغ د جګړې د اوربان پر نافذېدو خبرې وکړې. د پاشینیان دفتر لیکلی چې سرګی شویګو او سرګی لاوروف نن د ارمنستان په پلازمېنه یریوان کې سره لیدلې دي. دغه دفتر د ارمنستان د صدر اعظم له قوله ویلي چې ارمنیانو تل د جګړو پر مهال د روسیې ملاتړ حس کړی دی چې په دې کې د دوی په وینا د ولسمشر ولادیمیر پوتین شخصي او د حکومت ملاتړ یې شامل دي. د روسیې دفاع وزیر سرگی شویگو شغلی پاشینیان ته ویلی چې روسی سولاسات ځواکونه چې دا اوربنڅاری د آذربایجان د بیلسوی نګورن قرباخ پر تقریبا ټوله خاوره تر پوشش لاندې نیولې ده. د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د نګورن قرباخ د جګړو پاړه د نوومبر پر لسم اوربند وسو چې روسیې منځګړی توب وکړ. او د فایزر د دوا د تولید شرکت له خپل جرمني شریک بایو انټیک سره د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا وایروس پر ضد له جوړ کړي واکسین څخه د استفادې لپاره بیړنۍ غوښتنه کړې ده. د شرکتونو پرون خپل غوښتنلیک ور وسپاره او ویل وروسته تر دې چې اجازه یې ترلاسه کړه د واکسین توزیع ته به چمتو سي. د فایزر شرکت اجرایي رئیس البرت بورلا وایي د خوشي او افتخار ځای دی چې د امریکا متحده ایالاتونو د خوړو او دوا د ادارې غوښتې دي چې له واکسین د ګټه اخیستنې اجازه ورکړي. تر اوسه دا څرګندونه ده چې دا اداره به کله پریکړه کوي، خو په متحده ایالاتونو کې روغتیایي چارواکي هیله مند دي چې راتلونکې میاشت به فایزر او بایو انټیک شرکتونو ته د واکسین د پلي کېدو اجازه ورکړل سي. د خبرونو پای.
زموږ غږله ازادي رادیو نه اوري وړاندې خبرونه کې ته دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. پر کابل ښار پراخ توغندیز برید قربانیان ټول ملکیان یاد شوی دي.
موږ اته تنه ملکی هیوادوال شهیدان شوی او یو درش تنه نور ټپیان دی. د ترهګرو طالبانو دا ناوړه عمل د دوی ښکاره ماته ښیي.
او رئی چې دا بریدونه څنګه ترسره کیږي؟
هر مرګ شاکیږي، نفر په زور خلاص او سوالاړ وي، همغلته موقعیت لري.
ولسی جرګې په همدې تاوتریخجنې ورځ پر یو شمېر نورو نمایندانو سربیره د امنیتي او دفاعي سکتور وزیرانو ته د باور رایه ورکړې. په اوروزګان کې یو شمېر هغه کسان چې د استرالیایي ځواکونو لخوا زنداني شوي له رواني ستونزو سره مخ شوي
ول دی بیا سپینه رسه ګرځېدي. په دغه حالات کې دوه ګاښته به انشاءالله معذوب کړی دی. څه درڅه وایم، دغه ظلمونه دوی زما سره وکړل.
د امریکا په جورجیا ایالت کې د رایو بیا شمیرنه د جو بایدن په ګټه پای ته ورسېده. دویم نیمایي حقیقت څه دی او تاندې څانګې پروګرامونو ته ځانګړې شوې. راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. پر کابل ښار نن سهار پراخ توغندیز برید وشو. وسلوالو د ښار له دو سیمو 24 توغندي وتوغول چې اته تنه یې ووژل او له دیرشو زیات نور یې ټپیان کړل. طالبانو سملاسي پیښه کې لاس لرل رد کړي، خو حکومت د توغندیو دا بېساری برید د طالبانو کار بولي. په دې اړه پام وکړئ له کابله د فیروزي عزیزي راپور ته.
د شمې د ورځې په سهار د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې 24 توغندي وتغول سول. د افغانستان د کورونا چارو وزارت ویان طارق آریان وایي له دې امله اته کسه کابل ښاریان وزل سوي او یو ډېر سنور ټپیان سوي دي. ښاغلی آریان دا کار د طالبانو ګڼي، خو طالبانو په دې پیښه کې لاس لرل رد کړي دي.
په تاسف سره چې نن سهار ترهګرو طالبانو 24 ډزه توغندي پر کابل ښار توغولې چې د نهمه لسمه پنځلسمه یولسمه شپږلسمه او دوهمه اوضو په اړوندو سیمو لګېدلې دي. په ژورې خواشنۍ سره چې زموږ اته تنه ملکي هیوادوال شهیدان شوي او یو درش تنه نور ټپیان دی.
د طالبانو یو وایان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي چې دوی په دغه پیښه کې لاس نه لري. تر دې دمه د دغه پیښې مسؤلیت کومې بلې ډلې نه دی منلی. په کابل کې د ایران سفارت ویلي چې له دغو توغندیو یو یې د دغه سفارت په محوطه کې هم لګېدلی، خو مرګ ژوبله نه لري. د کورنیو چارو وزارت وایي چې دغه توغندي له دوو موټرو له تهیه مسکن او بادمباغ سیمو توغول سوي دي. له تیر زمي را په دې خوا دا دریم ځل دی چې له دغې سیمې په ورته ډول راکټونه توغول کیږي. لومړی ځل د اسد په 28مه چې د افغانستان د خپلواکۍ ورځ په مناسبت مراسم روان و، او دویم ځل بیا د ولسمشر محمد اشرف غنی د لوړي د مراسمو پر مهال و توغول سول. د افغانستان د ملي دفاع وزارت پخوانی مرستیال او د امنیتي چارپو تمیم آسی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا یو نوی انکشاف ده چې تروریستان ترې استفاده کوي، او دا به لکه سوریه، عراق او لیبیا په شان خارجي جګړو ته زمینه برابره کړي.
دا په داسې حال کې ده چې نن سهار د کابل په چهل ستون او پلچرخي سیمو کې هم د دوو مقناطیسي ماینونو چاودنې سوي دي. د امنیتي چارواکو په خبره دواړه چاودنې په پوځي موټرو سوي چې له امله یو کس وزل سوی او دوه نور ټپیان سوي دي. فیروزه عزیزی، ازادي رادیو کابل.
بلورتا د پوزي چارو کتون کی وای پر کابل خار د نن ورځې توغندیز برید د هغو کسانو کار دی چې د سولې مخالف دي. جنرال یوسف امین زازای د همدې کار په هانه لډلې دی او نوموړی وای د سولې دغه مخالف کړي په حکومت او طالبانو دواړو کې فعال دي. لګوراند می دی مرکی په پایل کې لخواغلی زازینو پختل چې د تیرو کلونو دا بې ساري برید څه پیغام لري او څوک تر شا دي.
بچانو دخمنانو کار ده هغه دلیل نه غواړي چې پرمختګ وشي، نه غواړي چې حکومتداري مدرسته شي، نه غواړي چې قانون پلی شي. دغه ډلې ته په دې مسئلې کې لاس لري او د دوی ګټه په جګړې کې ده، د دوی ګټه په تحقیق کې ده. هغه هم د داعش سره اړیکې لري، هم د طالبانو سره اړیکې لري، هم د سیمې استخبارات سره اړیکې لري.
ځاځی صاحب، دغه پیښه په داسې حال کې شوې او له دې وړاندې تاوتریخوالی هم داسې حال کې رامنځته شوی چې دوه کې د سولې خبرې روانې دي. له تیرو څه باندې دو میاشتو راهیسې دغه تاوتریخوالی او په ځانګړې توګه د کابل د نن ورځې پیښه د سولې له خبرو سره څومره اړیکه لري؟
سوله یو څوک نه غواړي، امنیت نه غواړي، ثبات نه غواړي. ما خو د دې چې په جګړې کې د دوی ګټه ده، مخرب عناصر شته دي، هم په مخالفینو کې شته، هم په وطنه د حکومت کې شته، هم په کابل کې شته دي.
بله، یوه پوښتنه دا ده چې څو ځله داسې بریدونه کېږي، سملاسي طالبان پکې خپل لاس لرل ردی خو حکومت بیا د طالبانو کار بولي. دغه موضوع فکر کوي څومره ولس ته د اندېښنې وړ یوه موضوع ده چې بریدونه کېږي، طالبان ردی او حکومت پړه پر طالبانو اچي؟
حکومت خپله وظایف خپل مکلفیت درست نه ده ادا کړی. امنیتی ادارې موږ کې ګرم دي، خصوصا کشفي او استخباراتي ادارې. څنګه یو ډېر لوی ضعف ما په سري نظام کې، ما په امنیتي نظام کې شته ده. په شلو کالو کې ما ته اوسه نه دي لیدلی یا یې کوم زور واقعي قانون کې تبدیل کړی وي، یا یې مثال په مغازه قانون کې تبدیل کړی وي، یا یې مثال دغه مسله غیر مسؤول سوال ډلې باندې قانون کې وتلی شوي وي.
دا درېیم ځل دی موږ تاسو پښتو کې عوام متل رو وای او څوک لیوه غار نه څو ځله نه چل کېږي. اما دا درېیم ځل دی چې د کابل له همدې څنډې راکټي بریدونه وشول. یو ځل د لوړې په مراسمو، بل ځل د ازمري د 28مې د جشن په مراسمو، او دا ځل په بیساري ډول دغه ډول بریدونه. ولې فکر کوي مخنیوي نه کېږي؟ یعنی حکومت په خو هم ورته بریدونه تجربه کړي وو، مخنیوي کې ولې پاتې راغی؟
ګوري، حکومت په شکل مستقیم او غیر مستقیم دوی په حکومت کې شامل خلدي، دوی په استخباراتو کې دي، په پولیسو کې دي، په امنیتي ادارو کې شته دي. حکومت ته اوسه پورې نه دی توانېدلی چې دغو مسایلو مخه ونیسي او نه غواړي. زه یو شی د دوی اشاره درته کوم چې حکومت دغه اراده نه لري.
له نظامي پلوه ممکن عامو کسانو ته دا یوه پوښتنه وي او چارواکي هم ورته ځواب ورکړي چې راکټونه و راغله موټر کې ځای پر ځای شول او په کابل وتوغول شول، ځکه نو دوی مخه ونه شو نیولی. له پوځي پلوه د څلوروشتو توغندیو راوړل ښار ته، بیا یې په موټرو کې نصبول او بیا یې توغول، دا څومره یوه پیچلې موضوع ده او کنه فکر کوي ساده کار دی چې هر څوک کولی شي؟
دا اداره کېږي، نفر موجود وي، هغه هر مرغه شاتی هر مرغه شاتیږي، نفر په زور خلاص او ولاړ وي، هماغه ته موقعیت لري، دا شاتیږي او بالاخره هدف بولي.
که چیرته تاسو مثلا اوس واک درلودی په نظام کې، وای څه سپارښتنې مو کولی تر څو راتلونکي کې دغه ډول پیښو مخنیوی وشي؟ لنډ کې اوریدونکو ته وای.
قانون فقط جدیات، هیوادپالنه، رشوت به مخوري، چپول به مکوي، قطعیت به وښي، جدیت به وښي، ښه روزنه باید وي، ښه مدیریت شي.
د پوځي چارو کتونکي یوسف امین زازای و چې له ازادي راډیو سره پر کابل ښار د نننیو بریدونو په اړه خبرې کولې.
ازادي راډیو لوونه تروو
اوس هم راځو د ورځې یوې بلې تودې موضوع ته. ولسی جرګې نن د کابینې لسو هغو نوماند وزیرانو ته د باور رایې صندوقونه کېښودل چې وروستیو کې د ولسمشر لخوا ورمعرفي شول. لګه شیبه وړاندې بهیر داسې و چې له دې ډلې اتو تنو د باور رایه ترلاسه کړې وه. همکاره مو فیروزه عزیزي دا مهال سره له کابله په ټلیفوني اړیکه کې ده. دغه بهیر څارلی فیروزه جان، ستړي مشي، وروستای حال څه دی؟ څو تنو نوماند وزیرانو وکولی شوی چې له ولسي جرګې تر اوسه د باور رایه ترلاسه کړي؟
مننه لودین صاحب. څو دقیقې کېږي، البته څلور او پنځه دقیقې وې چې دغه بهیر پای ته ورسېږي.
ده تر اوسه پورې همدغه لاس ور معرفي سوي او وزیرانو د باور رای واخیستل او ټول کامیاب
او ټول کامیاب سول. دا یو بیساره اقدام دی چې د ولسی جرګې لوري په یو ورځ کې ټول ور معرفي سوي وزیرانو ته د باور رای ورکړل سي. لودین صاحب په دې کې داسې وزیران همسته، البته یادونه وکوم چې د خلکو لوري پر انتقادونه دي، مخصوصا د امنیتي سکتور د پاره کوم وزیران چې معرفي سوي دي انتقادونه پر دې دي چې امنیت په سمه توګه نه نیول کیږي. په دې اړه ما د خواله رسنیو کې چې کوم کسان دي د هغوی نظریات هم مهاله لوستل، هر وزیر چې کله رای اخیستل او د هغې رای خلاصېدلې شمارل کېدلې، نو هغه غبرګونونه مې هم څارل په خواله رسنیو باندې. باید یادونه وکم دغه کابینې لپاره دغه وزیران حداقل شپږو میاشتو مخکې باید معرفي سوی وای، خو هغه مهال د ولسمشر محمد اشرف غنی همدارنګه د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله ترمنځ خپلمنځي سیاسي ناندریوي همدارنګه جنجالونه و چې له دې امله دغه موضوع په ټوله کې ځنډیدلی وه.
بله فیروزه جان، کله اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې د کابینې کوم وزیران وچنن رای ترلاسه کړی، تر کومه حده چې موږ دغه بهیر وڅاره د کورنۍ چارو دفاع وزیران او دغه راز بهرنۍ چارو وزیر او د مالی وزیران، کله د نورو وزیرانو په اړه هم اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې د کوم وزارتونو نمائندان وچې د باور رای ترلاسه کړي.
بله، لکه څنګه چې تاسو ویل، نن په دې لاس وزیرانو کې محمد حنیف اتمر د افغانستان بهرنیو چارو وزارت لپاره، عبدالهادي ارغندیوال د افغانستان د مالی وزارت لپاره، اسدالله خالد د دفاع وزارت، مسعود اندرابی د کورنیو چارو وزارت، فضل احمد منوی د عدلی وزارت لپاره، همدارنګه معصومه خاوري د مخابراتو او ټکنالوژي وزارت لپاره، عباس بصیر د لوړو زده کړو وزارت، بشیر احمد تینج د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت، د حج اوقاف وزارت د پاره بیا محمد قاسم حلیمی، همدارنګه د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې وزارت د پاره نثار احمد غوریانی د ولسی جرګې د باور رای ترلاسه کړلې.
ډیره مننه، کور مو ودان، سلامت اوسه. همکارمو فیروزه عزیزی وا چې ویلې هغو لسو وزیرانو له ولسی جرګې د باور رای ترلاسه کړې چې نن دوی ورته د رایو صندوقونه ایښي و، دغه لس وزیران او ورسره لس څوارلس نور څو ورځې وړاندې د افغان ولسمشر لخوا نه ولسي جرګې ته په دې هدف معرفي شو چې د باور رایې ترلاسه کړي.
هر تصویر کې زر خبرې سته، د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب at rferl.org.
پر انځورونو سربیره تاسو کولی شئ چې خپل لاند نظرونه د ورځنیو پیښو په اړه او دغه راز د سیمو خبرونه مو د افغان بسیم 1903 شمیرې ته را ایس ایم ایس کوي، موږ به درته په خبرونو کې لولو. اوس هم ورځو اروزګان ته. یو شمیر هغه کسان چې په اروزګان کې د استرالیایي ځواکونو په زندانونو کې وخت تیر کړی وایي چې په رواني ناروغۍ اخته شوي. دوی ادعا کوي چې ملکیان او بیګنا دي، خو د استرالیا پوځیانو بندیان کړي او شکنجه کړي وو. دا کسان وروسته له هغه دا ادعا کوي چې د استرالیا د پوځ یوې څېړنې ومونده چې سرتیرو یې په افغانستان کې لږ تر لږه 9 افغانان په غیر قانوني توګه وژلي. په دې اړه پام وکړئ د شریف الله شرافت راپور ته.
ټاپ ویني وکړلې نو خورم لکړې و دا ګوتسته چې ویني ول دې بیا سپینه را څه ګرځېدی په دغه غلط کې دوه غشته په ان شاء الله ما زوب کړې به صد سویم.
دا عبدالخالق دی چې د اورزګان ولایت مرکز ترین کوټاړون د جاو زیات سنځي سیمې اوسیدونکو دي. چاته کال مخکې د استرلای ځنګړو ځواکونو لخوا لخپل کلی څخه د یوې چاپی پر مهال ونیول سو. هغه ازادي راډیو سره خبرو کې د نیول کېدو او بندې کېدو په اړه وویل.
بیا زموږ لاسونه رابست کړل یو سپه او چې شو دغه پر دغه ژغو کې بالا عملی سو حساب سره سپیرم لکړل ما څول غچ ووي سپه پر شا ولګول کوم وخت بیا پنځره وشکاري هغه ټاپ ویني وکړل نو خورم لکړې و دا ګوتسته چې ویني ول دې بیا سپینه را سګرځېدی په دغه غلط کې دوه غشته په ان شاء الله ما زوب کړی به صد سویم. دغه زلمونه دې زما سره وکړل دغه سپو دیم وکړي دیم واجر ده
عبدالخالق ادا کوي چې ولسی وګړي وو. خود استرلیانو لخوا اونی ولسو او بیای کلونه کلونه بیگنا په بګرام زندان کې تیر کړی دی. نوموړي همدارنګه ادعا کوي چې استرلیایي ځواکونو شل ورځې په ترینکوټ کې په زندان کې ساتلی وو او پرله پسې شکنجه کړي چې اوس یې رواني حالات سم نه دي.
شرافت سه په قسم باور وکړه، د دوو بجو سه د شپې د دوو بجو سه قدر صادقه سره بیا ما سترګه پټه کړه. دا د اعصابي تکلیف خو بس داسې تنه اوسېږم کله په دغه منچکشه ګورې د چا سره کار نه لرم. شلته پنځه خلک ناستې د غوسه ځان باسم، هلته شیلیر ځای ناست د چا سه ونه مشلېږي. اعصاب مو دونې ضعیفه سوي دي، چا څه وکړو؟ د دې حساب څوک راکولی شي چې دا تا ته دا مرضي در پیښ شوی؟ سر درد هغه دردونه دي چې ګالولی نهسم، د پښو هغه دردونه دي چې ګالولی نهسم. هلته دیارلس تنه بچیان په ما پسې دي، ډوډۍ رسه غواړي.
خو یوازې عبدالخالق نه دی چې په اروزګان ولایت کې له میشتو استرلایي ځواکونو ترخې خاطرې لري. یوویشت کلن نعمت الله هم ورته کیسه لري. هغه ادعا کوي چې اته کاله مخکې څوارلس کلن ماشوم و، له ښوونځي څخه د کور پر لور روان و، استرلیایي ځواکونه ونیولې او د څو ورځو لپاره یې زنداني کړي. هغه وایي استرلیایي ځواکونو لکه د یو لوی سړي په توګه چلند ورسره وکړي او څو شپې یې بې خوبه هم ساتلی دي.
دش تشاد زده هیڅ کوم چې مثلا اکثریت وخت وسم دلته سي مثلا په دخو مثلا د شپې په خوب کې مثلا پر ما باندې کله کله دا زحنه خوب شي. هغه وخت دا مثلا زه په خوب کې مثلا چې راکښېنم هلته د امتحانو شپې وي، هلته مثلا زه به تشویش کوم کله چې انسان په خوب کې نارامه شي او راویښ شي، بیا انسان په ویښه هم د نارامۍ احساس کوي. له دې خاطره زه داوزه بریم د سلسله د نارامۍ احساس کوم. ټول دغه له خاطر
تازه د استرلیا د لوړپوړو پوځیانو د یوې ډلې ابتدایي څېړنو موندلې چې په افغانستان کې سرتیرو په ځینو داسو کړنو کې لاس درلودی چې پکښې کې لږ تر لږه نه دېرش افغانان چې بندیان نه ولسي وګړي پکښې کې شامل وه وژل سوي. د دې معلومول ستونزمنه ده چې آیا د استرلیا د نظامي ډلې لخوا په څېړل سوو قضیو کې به د عبدالخالق او نعمت الله پر قضیو غور سوی وي که نه. خو د استرلیا د دفاعي ځواکونو لوی درسیس په افغانستان کې د خپلو ځواکونو ناسمې کړنې چې پکښې کې د بندیانو او ولسي خلکو د وژلو او ربړولو پیښو شاملې دي د شرم وړ بللې دي او له افغانانو یې بخښنه غوښتې ده. په اروزګان ولایت کې هغه کورنۍ چې ادعا کوي چې د استرلیایي ځواکونو د چاپو پر مهال د کورنۍ غړي وژل سوي او یا هم زندانونو کې شکنجه سوي، وایي د استرلیا د پوځ وروستۍ څېړنې یو ښه اقدام دی، خو وایي سوي څېړنې نیمګړې دي او په دې ولایت کې د استرلیایي ځواکونو لخوا شوي بشري جنایتونه تر دې ډېر زیات دي او باید په دې اړه سمې او پراخې څېړنې وسي او هغه سرتیري چې جنایتونه یې کړي دي باید سزا ورکول سي.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
نن د تلویزیون نړیواله ورځ ده. افغانستان کې دا مهال څلور نوي تلویزیونونه فعالیت کوي چې لاسې په ټول افغانستان او پاته نور یې د کابل په ګډون په یو شمیر ولایتونو کې لیدل کیږي. دیوی نادر په خپل راپور کې افغانستان کې د رسنیو کمی او کیفي وده ته کتنه کړې.
په یوویشتمه پیړۍ کې ټلویزیون د رسنیو ترمنځ ډېر مخاطبین لري. په افغانستان کې د سردار داوود خان د حکومت په دوره کې د لومړي ځل لپاره په کال 1955 کې خپرونې پیل شوې، خو د سور و میکودتا وروسته د نور محمد تری کې د حکومت پر مهال یې رسمي نشرات پیل کړل. افغانستان کې له هغه مهال نه د طالبان تر حاکمیت یوازې یو ټلویزیون نشرات درلودل او کله چې طالبان راغلل د دې یو ټلویزیون فعالیت هم په ټپه ودرېد. خو د طالبانو د رژیم نسکورېدو وروسته د لومړي ځل لپاره د افغانستان ملي ټلویزیون یو وار بیا نشرات پیل کړل او له 2002 وروسته زیات شمیر خصوصي ټلویزیونونه هم په فعالیت پیل وکړ. د افغانستان آزادو رسنیو څخه د ملاتړ بنسټ یانای وایي اوس مهال د ملي ټلویزیون سربیره څلور نوي خصوصي ټلویزیونونه فعالیت کوي چې یوازې لس یې په ټولو یا ځینو ولایتونو کې فعال نشرات لري. د دې بنسټ اجرایوي مشر مجیب خلوتګر ازادي راډیو ته وویل د ټولنیزو رسنیو د پراختیا او اقتصادي ستونزو ته په کتو ټولو رسنیو او په ځانګړې توګه هغو رسنیو ته چې د خپل فعالیت د دوام لګښت یې لوړ دی دا برخه ډېره ستونزمنه ده.
باید ووایو چې تلویزیون یو مهم ابزار ده، رسنیز ابزار ده، ډېر اغېزه لري خپل مخاطبانو ته. ګرده په نړۍ کې خو په ځانګړې توګه په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو همدارنګه د کرونا وبا د خپرولو په خاطر دلته په افغانستان کې همدارنګه ګرده په نړۍ کې د رقابت زمینه تلویزیون دپاره ډیر لکسوي ده.
د ښاغلي خلوتګر په خبره د 2014 کال وروستي سیړنې ښیي چې په افغانستان کې تلویزیون د رسنیو 30% مخاطبین لري. د نوی اجرایوي مشر افغانستان کې د تلویزیون کم شمیر مخاطبین درلودو لامل د برېښنا کمښت او جغرافیایي شرایط ګڼي. ډېری تلویزیوني شبکې کابل کې فعالیت کوي، له همدې امله کابل کې لیدونکي هم ډېر دي. د کابل یو شمیر اوسیدونکي وایي تلویزیون اغېزناکه رسنۍ ده، ځکه یې په دې ولایت کې لیدونکي ډېر دي. د دوی له ډلې حشمت او ظفر ازادي راډیو ته وویل
دیر فرزه چې د شپې زما 2 ساعته ز تلویزیون ګورم، یعنی 2 ساعته ز اختصاصم تلویزیون لپاره. څه لپاره؟ دیر لپاره چې یو نیم اچ ټولنیز خبرونه وګورم، دیر لپاره چې طرف خستګي ماته وشي.
دیر خلک په خپل کورونو او یا کارځایونو کې تلویزیون نه لري. دوی د رسنیو لومړنۍ اطلاعات سرچینې تفریحي، فرهنګي، سیاسي و نامو څخه ګټه پورته کوي او ویلای شو چې په افغانستان کې رسنۍ ښه ځای لري.
د کابل ښار اوسیدونکي د تلویزیون له مسؤلینو غواړي چې د کار د خکېدو لپاره باید پروګرامونه په محتوا کار وشي ترڅو ډېر مخاطبین پیدا کړي. خو افغانستان کې د تلویزیون کمی او کیفي پرمختګ څه ډول دی؟ پخوانی افغان لیکوال او ژورنالیست عبدالحمید مبارز وایي تلویزیون د شمیر له اړخه ښه پرمختګ کړی، خو د کیفیت له اړخه زیات کار ته اړتیا شته.
زه د کیفیت په لحاظ له دې خبرولو خوښ نه یم، ځکه چې موږ بیان ازادي وطن ته د ګټې لپاره نه کاروو. زه یو شمیر خبرونه اورم چې ډېری د طالبانو په ګټه وي، نه د دولت په ګټه.
کاغلی مبارز د تلویزیونونو د نشراتو د ټیټ کیفیت لامل د خبریالانو د حقوقو کموالی او په دې برخه کې د دوی نه مسلکي توب یادوي. د رسنیو فعالان باور لري چې د خصوصي رسنیو په ځانګړي توګه د تلویزیون له پیل سره د خلکو ذهنیت د ډیموکراسي بنسټونو لکه ازادي بیان، د ښځو حقوق، فرهنګ او ټولنې په اړه بدل شوی او روشنفکري یې دود کړې ده. په داسې حال کې چې په دې ورځو کې قطر کې د طالبانو او افغان حکومت مرکچي پلاوو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي او اندېښنې شته چې له نظام سره د طالبانو یو ځای کېدو سره به د نورو برخو ترڅنګ په رسنیو هم سخت محدودیتونه رامنځته شي. خو دې ډلې په پرله پسې توګه ویلي چې د دوی د خلکو ذهنیت بدل شوی او د طالبانو یعنی د دوی د وخت شرطونه او قیدونه به شتون ونه لري. د ملګرو ملتونو عمومي مجمع په کال 1996 میلادي کال کې د نومبر 1 د تلویزیون نړیواله ورځ ونوموله.
اوس هم ورزو یوې بلې نړیوالې موضوع ته. د امریکا په جورجیا ایالت کې د رایو د بیا شمیرلو نتیجه هم د جو بایدن په ګټه تمامه شوه. په دې اړه پام وکړئ، د اسمت ساروان راپورته.
د جورجیا د کورنیو چارو وزیر پرون مازیګر په رسمي ډول د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د جو بایدن برای تایید کړ. په دې ایالت کې رای په لاس له سره وشمیرل شوې او نتیجه یې د ولسمشر ټرمپ لپاره چې د امریکا انتخابات یې چیلنج کړي وو نه هیلوونکې وه. د دې لپاره چې په جورجیا ایالت کې د بایدن رای تر ټرمپ نږدې 4000 ډیرې وي، د ایالتي قوانینو پر اساس باید رای له سره شمیرل شوې وای. د رایو په بیا شمیرلو کې د بایدن رای 2000 کم شوې، خو له دې سره سره د رای تر خپل سیال 2000 رای ډیرې وي. د جورجیا د کورنیو چارو وزیر براد رافینبرګ چې د جمهوري پال ګوند غړی دی، د جمعې په ورځ وویل دا شمیره د خلکو د رایو نتیجه ده، نه د جورجیا د کورنیو چارو وزیر محکمې یا د دوو کاندیدانو د انتخاباتي کمیټو. د جورجیا والی یا گورنر براین کمپ چې هغه هم د ډونالد ټرمپ په شان د جمهوری پال ګوند غړی دی، وویل چې د قانون پر اساس ژمن و چې د انتخاباتو پایله رسمن تایید کړي. د زیاته کړه د انتخاباتو له رسمي تاییدېدو سره د ډونالد ټرمپ انتخاباتي کمیټې ته لار پرانیستې ده چې د رایو د بیا شمیرلو لپاره کومه بله قانوني لار ولټوي. براین کمپ دا هم وویل د رایو په بیا شمیرلو کې څرګنده شوه چې په لومړي ځل د رایو په شمیرلو کې ځینې تېروتنې شوي وي. جورجیا ایالت 14 الکترول رای لري. په دې ایالت کې د جو بایدن برای له دې کبله مهم ده چې دا له 1920 را په دېخوا لومړی ځل دی چې د ډیموکرات ګوند یو کاندید په دې ایالت کې بریالی کیږي. په جورجیا کې د بایدن د بری تایید د ده د الکترول رایو شمیر 306 ته ورساوه او د ټرمپ الکترول رای 222 دی. ویل کیږي چې د ټرمپ نوې ستراتیژي دا ده چې د میشیګان او پنسلوانیا ایالتونو د مقننه جرګو جمهوري پال غړي وهڅوي چې د انتخاباتو نتیجه ونه مني. د لومړنیو نتیجو پر اساس جو بایدن په دواړو ایالتونو کې بریالی دی. پرون د میشیګان ایالت دو جمهوری پالو مشانو په سپین ماڼۍ کې له ولسمشر ټرمپ سره ولیدل، خو له دې کتنې وروسته د میشیګان ایالت د مقننه جرګې جمهوری پالو غړیو په یوه ګډه اعلامیه کې وویل چې په دې ایالت کې د انتخاباتو پر پایلو باور لري. دوی دا هم وویل داسې هیڅ معلومات یې نه دي موندلې چې د انتخاباتو نتیجه بدله کړي.
له دې سره دویمې نیمایي ته ورسېدو. 4:30 بجې د فریبا ظاهر راغلی چې لنډ خبرونه وړاندې کړي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل پر ښار په نننیو راکټي بریدونو کې لږ تر لږه 8 تنه وژل شوي دي او 10 نور ټپیان دي. نن سهار د کابل ښار لمنځه پر بیلابیلو استوګنیزو او ډیپلوماټیکو سیمو څلوروشتو غندي لګیدلې. د کورنیو چارو وزارت وایي طارق آریان رسنۍ ته پیوستولې پیغام کې دا د طالبانو کار وباله او ویل چې د دې عمل غچ اخیستل کیږي، خو سوال طالبانو تر دې وړاندې په دې پیشه کې لاس درلودل رد کړی دي. تر اوسه کوم بل ډلې هم د دې پیش مسؤلیت نه دی منلی. د افغانستان ولسی جرګې د ولسمشر لوري د لسو وزارتونو نمائندانو ته د باور رای ورکړي. په دې کې د بهرنۍ چارو وزارت، د دفاع، د کورنیو چارو، د مالیه، مخابراتو، لوړ زده کړو، عدلیه، سوداګرۍ، حج او اوقافو او کار او ټولنیزو چارو وزیران شامل دي. تاکل سوی دی چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر په قطر کې نن له طالبانو سره وګوري. مایک پامپیو به په دوحه کې نن د افغانستان د دولت له پلاوي سره هم خبرې وکړي. فرانس پریس خبري اژانس څرګندوي چې د دې خبرو هدف دا دی چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې پرمختګ وسی. د امریکا په جورجیا ایالت کې د رایو د بیا شمیرلو نتیجه هم د جو بایدن په ګټه تمام شوه. په دې مهم ایالت کې چې شپارس الکترال رای لري، اوسنی ولسمشر ډونالد ټرمپ د رایو د بیا شمیرل کې دوه غوښتنه کړې وه. دغه ایالت گورنر او د کورنیو چارو وزیر چې دواړه د جمهوری پال ګوند غړي دي رسمن تایید کړی چې د جو بایدن رای ډیره دي. او د روسیې د دفاع او بهرنیو چارو وزیرانو د ارمنستان له صدر اعظم نیکول پاشینین سره لیدلی چې د نګورنو قرباغ د جګړو د اوربان پر نافذېدو خبري وکړي.
لاند خبرونه مو له فریبا ظاهر واوریدل. اوس ناجی صاحب ته غوښ شي چې سپورتي خبرونه درته وایي.
په هرات ولایت کې د وزن پورته کولو سیالۍ نن پای ته ورسېده. د هرات د ورزش او بدني روزنې فنی او مسلکي مدیر ضیا الحق زیانن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د 300 لوبغاړو په ګډون د 3 ورځو لپاره ترسره شوې. ښاغلی ضیا وایي په دغه سیالیو کې 240 کیلو وزن پورته کول، د مازدا موټر او یو شمېر نورو درنو وزنونو کش کول شامل و. د نوموړي په وینا د سیالیو په پای کې 10 لوبغاړي منتخبې لوبډلې ته غوره شول. په کابل کې د اس ځغلولو سیالۍ نن پای ته ورسېدې. د اولمپیک ملي کمیټې مطبوعاتي غړي مجیب قاری زاده نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې سیالیو کې 20 اس ځغلونکو له 10 ولایتونو ګډون کړی و او سیالیو ته واټن 1200 متره ټاکل شوی و. د نوموړي په خبره دغه سیالۍ د جمعې په ورځ پیل شوې وې. د معلوماتو له مخې د سیالیو په پای کې 14 تنه د اس ځغلونې ملي ټیم ته غوره شول چې د میدان وردګو ولایت اوسیدونکی عبدالحق لومړی، له کابل څخه سمیر دویم او له کندز څخه حیات الله دریم مقام ترلاسه کړ. او د آسیا والیبال کانفدراسیون د افغانستان د والیبال غوره لیګ سیالۍ وستایلې. د آسیا کانفدراسیون په یوې خبر پاڼه کې د افغانستان د والیبال لومړنی غوره لیګ د دغه هیواد د والیبال لوبو په تاریخ کې تر ټولو مهمې لوبې وګڼلې. خبر پاڼه زیاتوي د افغانستان د والیبال غوره لیګ لومړی پړاو د افغانستان د دې لوبو تر ټولو لوی کچې لوبې وې. د افغانستان د والیبال غوره لیګ لومړی پړاو تیره اونۍ په کابل کې پای ته ورسېده. د افغانستان شپږو زونونو په کچه شپږ لوبډلې په دغو سیالیو کې سره ولوبېدې چې په پای لوبه کې مل بلاد لوبډلې د بالاحصار په ماتولو اتلولي خپله کړه.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورېده او زموږ نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم شته. پاتې ده ازادي راډیو .com facebook.com/azadiarmo د فیسبوک پته ده. هلته هم تازه خبرونه، راپورونه او ویډیوګانې کتلی شئ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولي دي.
احمد الله پختونیار له هلمند نه لیکلی وای د استرالیایي ځواکونو لخوا چې کوم بریدونه یا کومه څېړنه چې شوې ده په افغانستان کې د دوی د بریدونو په اړه باندې دا ډیر د وحشت راپور دی. عبدالعزیز غالب لیکلی دی له هلمند نه وای په کابل کې برید په کلکه غندم او لوړپوړي چارواکي باید استعفا وکړي. عصمت الله افغان لیکلی وای برتانوي فوجیانو هم ډیر جنگي جنایتونه ترسره کړي دي. مرتضی حسینی د غزنی له نوابات لیکلی وای د نن ورځې برید چې په کابل کې وشو دا یو تروریستي برید و. بل اوریدونکو عصمت الله افغانیار لیکلی وای ک برتانوي ځواکونو په هلمند کې جرمونه کړي دي. دغه اس ام اس دوه ځله دی اوریدونکو راستولی و. شوانی د کونړ نه لیکلی دی وای مدرسې باید عصري شي او خپل سر ته پرې نه خودل شي او ټول هغه عصري علوم او اوسنی علوم چې اړتیا ده دا پکې تدریس شي. وای له افغان وسیم څخه غواړو چې مصرف کم کړي. دا پیغام له کندهار نه محب الله راستولی. بل اوریدونکي عبدالعزیز غالب لیکلی دی وای په افغانستان کې سوله د خدای پاک راولي ځکه زموږ شاګردان له بهر څخه خپل هیواد ته به راستان شي او مدرسې به دلته په افغانستان کې دننه فعال شي. نورو اوریدونکو هم اسمسونه را لګری دي. دا چې دا اسمسونو ټیکس ګډوډ شوی دی نه لوستل کیږي. په راتلونکو خبرونو کې به موږ هڅه وکړو چې درته دغه اسمسونه هم ولولو. کریم الله ادیب یو اسمس را لګری له زابل نه وای ولې دینی مدرسو ته دومره پاملرنه نه کیږي لکه د استادانو معاش په نسبت مکتبونو ته. د اوریدونکو هدف دا دی چې د مکتبونو او پانتونونو په څیر د مدرسو ته هم پاملرنه وشي. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. د انصاف په لټه کې او ورپسې هم تاندې څانګې.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د پنځشنبې په ورځ په هلمند کې د ازادي راډیو خبريال الیاس تایی په نخښه شو. هغه دولس کاله په دې ولایت کې د ازادي راډیو خبريال. د افغانستان حکومت د رسنیو ملاتړو بنسټونو خبريالانو د هغه په نخښه کول غندلي. افغان حکومت دا د بیان پر ازادي برید بللې. خو د رسنیو ملاتړو بنسټونو او خبريالانو بیا د دې پیښې څېړنه وختي وایي چې عاملان دي مجازات شي. خو الیاس دایی څه ډول یو شخص و؟ د هغه لویه هیله څه وه؟ کوم خطرات د هغه د کارونو پر وړاندې موجود و؟ دا او نور مهم مسایل مو د هغه له ورور مدثر دعوت سره د نن په خبرونه کې رانغاړل. دعوت صاحب ښه راغلاست ازادي راډیو ته. لومړی تسلیت ومنئ.
ډېر زیاته مننه ژوندې اوسئ. تاسو هم سلامونه ازادي راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه نیکلی وړاندې کوم.
که زه د دایی صاحب د شخصیت نه راپایل کوم، دایی صاحب څه ډول یو شخص و؟
دایی هغه شخصیت هر چا ته معلوم و. هغه یو پیژندل شوی څېره وه، یو لایق سړی و او خپل تر واسه پورې ډېر سخت کار کوه. د هیواد په درد دردېدی. په داسې حال کې چې په هلمند کې اوس جګړو سخت زور اخیستی دی، هم مرکزي دفتر هم ملګرو هر چا ورته وویل چې ته د ولایت پرېږده، د هلمند څخه ووځه. و هغه وویل زه د دې ولایت سړی یم، همدلته اوسېږم، همدلته به مړ کېږم. هغه دې همدلته خپل ژوند هم د لاسه ورکړی. هغه داسې شخص و چې هلته هلمند کې چې کوم ملګري دي، د ده همسنګران دي، د کورنۍ خپلوان، هر څوک دومره درد به شاید په دې تیرو کلونو کې نه زموږ کورنۍ ته، نه د دایي ملګرو ته، او نه هم هغه چا ته رسېدلی وي چې دی پېژندی. دا یو بیل شخص و، یو ژبغړان دی شخص و، یو وطن دوست شخص و، او د خپل هېواد خپل سره مینه درلوده او په همدې لاره کې خپل ژوند هم له لاسه ورکړی.
دایی تل یو خبره له موږ سره هم کوله چې زړه غواړي تل ښه خبرونه دې ملت ته وړاندې کړي، خو ډیر کله دا ښه خبرونه په منفي خبرونو بدلېدل. هغه احساس چې دایی د خپل کار نه درلوده، که په ښکاره هغه یو مسلک او تقدس مقدسه وظیفه وه او دای ترې خوښ و، اما دغه دردېدلو خبرونو په اړه بیا تاسو ته په کور کې څه ویل چې هغه خبرونه چې خپرېږي د دې احساس رسوي؟
خو موږ په کور کې یو ځای یو، هر ورځ به یو راپور هم خپرېده چې کله به د حکومت تاوان به پکښې و، حکومت به ورته اخطارونه ورکوله یا به ورته زنګونه ورته راتله، که به د د حکومت د مخالفینو په باره کې یو خبر وو، هغوی بورته اختارونه ورکوله. یعنی په مجموع کې هغه دا هڅه نه کوله چې یو داسې خبر جوړ کړي چې خلک دې په تشویش کې واچوي، خو یو څه یې کوله چې د هلمند هغه حالت چې دی هغه رښتینی حالت رښتینی تصویر هغه وړاندې کوه. د دفاع وزارت به اعلامیه خپره کړه چې نادالی چانجیر دا ټولې سیمې موږ ونیولې، خو حال دا چې هلته به حالت داسې نه و، هلته به جګړه شدیده وه، هماغه سیمې به د طالب په لاس کې وې. خو دایي مجبور و د خپلو خلکو ژغ ورسوي، د خپلې سیمې احوال ورسوي او خلک پوکي.
خو تاسې د تهدیدونو یادونه هم وکړه، په وروستیو کې دایي صاحب داسې کوم تهدید ترلاسه کړی او کورنۍ سره شریک کړی، او چې د چا د خوانه ګواښل کېږي، له کوم ادرس او ولې؟
دا تهدیدونه د ډېره وخته دایي سره وه، هغه د کلونو راهیسې دې څخه رنګېدی. کله به د یوې خوا څخه تهدید و، کله به له بلې خوا څخه تهدید و. دغه زه اوس کابل کې یم، ما ته دوه ورځې مخکې مسیج وکړ چې ته ما ته د هلمند د کابل یو څو انځورونه ولېږه چې زه د دې خلکو د سترګو څخه پناه شم. یعنی دا خلک پوهېږي چې زه په هلمند کې نه یم، زه به فیسبوک ته پورته کړم. خو که څه هم دا ما هغه انځورونه پورته کړل، خو دا ناځوانه دشمن څه د ویلو دپاره نهشته.
د دای صاحب یو لورکی هم پر کور کې پاتې ده، مهربان پوری مهربان د پلار د پاره سره ډول یو حالت درلود، او دغه د کار ستړیا پر مهربان باندې څومره رفقیدا.
ما دای چې کله دغه لوري نړۍ ته راغله، بل هر څه اندې رنځلې ته خوشاله و، دومره ور باندې ګرانه و چې یعنی تصور یې نشو کولای. همدغه کله چې به دوی راتلی په دالیز کې به ژغسو، د لور نارې به مور سره پورته شو، یعنی د ډېرې خوشحالۍ څخه چې پلار مې رالی. همدا اول لور یې وه، همدا یو اولاد یې دی، مهرباني نومېږي. او بل دا دی چې مور چې به کله کله یو ځای یو فلم کتی، یعنی په فلم کې د فلم د نجونې وي، هغه یو هدف ته رسېږي، یو ځای ته رسېږي، بیا به دایې ویلې زه غواړم، بیا به ته ویلې چې زه غواړم د مهربانۍ څخه همداسې نجلۍ چې وړکم، زما نوم د کورنۍ نوم او د هېواد نوم ورباندې روښانه
شي. د مهربان هغه هیله او د پلار هغه هیله چې د مهربانۍ نه به یې درلوده، او یا به هم غوښتل چې دا هغه ځای ونیسي چې د تصویر په ذهن کې تراشلی او یا کاغلی و. فکر کوئ چې د پلار په نشتون کې، او د یو داسې پلار چې هغه یو اکاډمیک سړی، هغه د دې وطن د هر حالات نه خبر واوسي، دا تشه ډکېدای شي؟
د پلار ځای هیڅوک نشي نیولی، دا که هر ډول پلار وي، که اکاډمیک وي، که بې سواده وي، که سوادار وي، که هر ډول سړی وي. خو زه زما کورنۍ تر خپل حد پورې دا هڅه کوو چې هغه تر خپل مرام او هدفه پورې ورسو. موږ د پلار تشه نشو ډکولی، خو بیا هم دا به احساس نه کړي.
دعوت صاحب، په ژوند کې تر ډېره سختې نرمې واوسي، اما ډېر کله یو درد داسې چې سړی داسې فکر کوي چې ملای ورماته کی. د دای شهادت د هغه د کورنۍ دپاره څه ډول یوه پیښه ده؟
زما د کورنۍ په تاریخ کې زما خویندې مو وفات شوي دي، پلار مې وفات شوی دی، ډېر دردونه مو لیدلي دي، خو تاسې الله تر اوسه پر موږ نه راغلی.
ډیر کله سړی په ژوند کې تنگ سیاو یا ډیر خراب حالت سره مخامخ کیږي، د ورونو د خوانه تشویق کیږي چې ژوند دوکړي همدا راز دی، او که در حال کې چې خپل هغه د ډېر سختیو سره مخامخي. دایي همدا ډول یو شخص په کورنۍ کې چې زه فکر کوم خپل هم په همدغسې یو حالت کې ژوند در کوه، اما نورې بیا هڅول حتی ټول ورونه چې ژوند دوکړي او ژوند په ناهیلۍ نه کیږي. په وروستیو کې چې په هلمند کې خراب حالات راغی، او دایي صاحب د احساس په ګډون باندې تاسې کابل کې وایي نور کورنۍ مجبور کړه شوه، هغه ځای پرېښوده، د هغه حالات نه د دای سپ تصویر تاسو ته سوچي کله شو وضعیت نور هم خراب شي نو تاسو ته ایسه ویل چی پریک دی ولایت ولار شي کابل ته څنګه
دای زموږ د کورنۍ کچا ژوندۍ ویلې دی کچا پونتون ویلې دی کار څه ویلې د د پملا تھړ او د د پاتې ویلې دی کله چې جنگونه پیل شول زموږ ډیر کورنۍ په چانچیر کې نور سیمو کې کزما خوندې کزما کورنۍ هر څوک هغه مور ټول رااله یعنی په تلور وتا کځای دی مور ټول امدل ته مو کځای نو خې هم مو ولا رته ولې چې مور څه یو ویو کدر دې ک غم دې هم یو دی امدل ته ګیو کمر کې دې لوم دې لوم دې کې دې ک ژوند دوم دې لوم چې دې خو هغه هیڅ کله نه ول دې په هر دور حالات کې دې ولایت قوزما نه هم څه دا ویل چې تاسو وځي زکه ولې دا زموږ وطن دی زموږ ځای دی که هر ډول لاتي هم دا مساعد د لې بوسی شو
تیر کله دا ډول پی خو نه ورسته معمولا د کورنۍ نه دا پختل کیږي چې وسی غختنه له حکومت نه هم دا ډول د تی پی خینه صدا چې دا وڅیړل شي یا عاملان ته جزا ورکول شي که همدغه کلیشي او یو بی خوند پختنه زله تاسو نه وکړم چې تر اوسه پورې یقینا فایل نه درلود د لیساسي جواب بچي
ز حکومت ما دای نه سره کولای چې ز دای ما ته څوک نه سره کولای ز نور د هیڅ څه غوښتنه نه جنلرم د حکومت دا هغه هیڅ هم کولای نه سي نه د حکومت غوښتنه لرم نه د بل چا نه د بل چا بس موږ کورنۍ یو نه هیڅ ډول غوښتنه چې څوک نتیجه نه سره لاسه کولای بیا ارتیا نه څه چې موږ ووایو هیڅ غوښتنه نه لرو ځکه نه پردا کیږي او نه هم داخله لرو او نه هم غوښتنه کیږي د څه
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
په هنه
اوس یې مون په مکتب کې د باران د پاره پانه یې نشته مون په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1200 پرنیوي منځنۍ صفا او اف ام 0.5 صفا
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زما همایون هیواد سلامونه ومني په دې هلا چې ژوند به مخترېږي د تاندې څنګه ویبل خبرونه اوریدو ته مرابولم ډیر د سسوانن به مولیدلې وی چې وای درس نه زده کیږي نن په همدې موضوع خبرې کوو عوامل راس پړو او په حل لارو بحث کوو
چې زده نه وی خیر ته نه وایست دا څنګه زده کنه
دوی چې خپل مونږ لیدل چې زما درس نه زده کیږي درس څنګه زده شي
چې په ذهن کې راځي باید استاد نه پوښتنه وشي
داس ځوانان ډیر دي چې وای درسینس د کیږي او که هر څومره استاد ته پټولګي کې کینی یا په کور کې کتابونه ولولي بیا یې هم په ذهن کې څنګه کینی او په یو غوږ اوریدلې خبرې لا بل غوږ وځي ځینې ځوانان حتی په دې باور شوي دي چې دوی څنګه شي زده کولای نو ضرور نه بولي چې په درس ویلو خواري وکړي دا ډول ځوانان خوانځي او پوهنتون هم ډیر کله په همدې خاطر پرېږدي او د کورنۍ غړي هم ځکه څنګه ورته وایي چې فکر کوي اولادونه یې څنګه شي زده کولای په کابل کې د وی دولت لیسې زده کوونکي چې موږ یې د ولی په مستعار نوم یادو وایي درس نه زده کیږي او په دې خاطر یې په خوانځي کې استادان وهي
استادان دي ریوار درته درس تشریح کوي کرا کې نه الته درس هم ځنه لرګي باندې هلکې موږ ماتي درس نه زده کی د درس هم نه راکې مکتب کې چې موږ مطالعه روایت نوٹ وای چا زده نه وی خیر ته نه وای دا څنګه زده کنه سزده دې نه وحی دې کور کې وای درس وای درس وای او مکتب کې سزده بیا الته وهل کی بیا
هغه زده کوونکي او محصلان چې درس نه وایي معمولا په افغاني ټولنه کې توهینيږي او دا کار سبب کیږي چې دا ډول ځوانان نور هم له درسونو لری شي د یو خصوصي پوهنتون محصل عبدالمتین د خپل ټولګیوالو کې سره تکوي
خپل سمپیان د موږ د سم کې درس نه ده کې استادان ورته بد نمونه هم سمپیان موږ ښان پوي د تختیم اختیاروالي د تنبل او درس نه ده کوي نه ده کوي کورس لارتین کور کې پختنه کې پلان کوي ده کوي ټول درس نه ده کولای مثلا ښان پوي وای ورسره د خبر سره د کی کله استاد وي او استاد خبر ورته کوي استاد نسب تکي بده تاثیر نه کوي
د کابل پوهنتون محصل ثنا الله احمدي وای ډیر ځوانان په ټولګي کې په درس تمرکز نه کوي او ذهنونه یې له نورو مسایلو سره مصروف وي همدا وجه ده چې دوی د استاد په درس نه پوهیږي او نه زده کوي
ډیر شاګردان داسې وي چې درس ته متوجه نه وي استاد درسونه وای او د توجه چوي بل خواوي څو ګیمونه وای څو هغه او څو چې مخته کې نه استاد درس ته صحیح په فکری مجهز وي درس ته صحیح فکر او غوګنی ولې هغه نمرې د نورو شاګردانو سره ډیر فرق لري سم کې چې کله استاد راغلو نو هر سړی د درس هغه کوم موضوع چې هغه باندې فکر وکي هر ځای کې چې بس هغه فیسبوک استعمالوي نو دا خبره خاله چې د سوشل میډیا نه مونږ کله چې درس وایو په هغه وخت کې ځان لري وساتو
لیکوال ډاکټر احسان الله درمل وایي په درسي بهیر کې د نورو کارونو مهم کېدل سبب کیږي چې لزده کړو سره د ځوانانو فاصله ډیره شي
مثلا د سوشل میډیا کې ډیر زیات پاتې کېدل او ډیر چټونه کول یا د استاد درسونو ته توجه نه کول او یا ورځنی درسونه نه تعقیبول کورنۍ دندې نه کول او بیا د ټول د امتحان پوه ته پرېښودل ټول وختونه په میلو او په تفریحي کارونو تېرول دا ټول هغه څه دي چې د درس پروسه قطع کوي او د خنډو ځنډ سره مخامخ کوي دغسې محصلین زیاتره بیا د دوی درسونه د کال اخیر ته پاتې شوي وي د سمستر پوه ته پاتې شوي او د دوی د ناکامۍ سبب کېږي ځکه چې د ټول سمستر درسونه په یوه اونۍ کې یا په دوو ورځو کې درو ورځو کې نه زده کېږي
ډاکټر درمل وایي که ځوانان غواړي درس زده کړي لومړی دې دا خبره له ذهنه وباسي چې دوی درس نشي زده کولای
دا خپل ډېر لوی سایکولوژیک تیروتنه نشي څوک وایي چې زه دا کار نشم کولای دوی چې خپل منلي دي چې زما درس نشي زده کیږي درس څنګه زده شي د دې ماسینو لپاره لومړی قدم دی چې دوی دا خبره هېره کړي چې دوی درس نشي زده کیږي دوی وایي چې موږ درس زده کولای شو حتی سخترین مزامین هم زده کولای شي اول که دا سایکولوژیک یا رواني معنی چې دوی خپل ځان ته ایجاد کړي دا دیوال چې دوی او د درس ترمنځ دوی خپل جوړ کړي دا ونړوي دوی به د درس او د تحصیل وخت وروړي
دا خوانیز مرکزونو دا کتابونو او چپټرونو کټمټیا دول هم سبب شوی چې لزده کوونکو او محصلانو څخه لار ورک کړي خو لیکوال او ژباړن شفیقه مرزای وایي ځوانان دې د کټمټیا دول پر ځای هڅه وکړي چې د درس مهمې برخې ولیکي او مفهوم دې زده کړي
موخه مطالعه کول د مطالعه سره خپل فکر وکړو لکه یو انسان چې کله مطالعه کوي د مغه موضوع په اړه کله شي مخکنی معلومات هم ولري یا څو کتابونه ولولي نو دا د څو کتابونو په یو موضوع کې معلومات کول شي په خپل مغز کې دا تحلیل کې په خپل فکر کې او خپل فکر سره ګډ کړي یو نو ځنه ریکریو دغه مطالعه چې د ډول مطالعه د کارونه ورده زه خپل کتابونه کوم یو غوښه کتابونه چې اضافي معلومات وي هغه چې کله لولم مهم شانه پنه کوم یا مثلا لسره هایلایټر وي یا مثلا پنسل په غی نه کوم مهمه نقطه را وباسم تل یاد شوم او اکثره وخت ما خپل عادت دار چې ځکه یو کتاب ولولم یو برخه ولولم لغینه ټول مفهم اکثره وخت زین کې نه پاتې کیږي نو بیا مجبور کېږم خپل نور ته چې مراجعه وکم بیا بیرته ما زین ترازی ته دای کی یو د دې سبب کې شتړې ما په حافظه کې پاتې شي نو ما طریقه مم دغه کله چې مطالعه کوم شات نوټونه ځنه اخلم او هغه بیرته بیا تکراروم یا یو ورځ وروسته یا څو ساعتونه وروسته یا دوه ورځې وروسته
د پوهنتون استاد زیول حق شمس وایي ځوانان دې هڅه وکړي چې په ټولګي کې ټول تمرکز په درس وکړي او له ټولګي بهر که دوی مطالعه کوي باید داسې چاپیریال ځان ته جوړ کړي چې له دوی سره د درس په زده کېدو کې مرسته وکړي
د مطالعې او لوست پوهنې رواني بحثونه دا وایي چې کله تاسو کتاب را اخلي د کتاب سره مشکل کار مخکې باید کړی وي لکه تلګه شل کارونه هغه هم دا دي چې مثلا تاسو جزئي جزئي راوړئ تلیفون باید خپل غلای کړئ تلویزیون باید غلای کړئ آرام ځای ته باید ورشي رڼا باید موزونه وي خلم باید وچنه سي هیڅ کله قلم باید لزان سره ولري سوال ولري مسأله ولري لزان سره مخکې مخکې سوال ولنه لري تاسو زده کړه نشئ کولای ډیر خوړو ډیر مشکل پیدا کوي تر کم خوړو معمولا څوک ډیر موړ وي هغه تمرکز نشئ کولای تر دې چې ډیر وګي وي ولی معتدل انسان ډیر تمرکز کولای شي او به همیشه وخت لپاره ضروری دي دا تمرکز لپاره ډیر کومک
غواړی د مخکخو او بریالي ځوانانو د ژوند لکیسو خبر شي او له تجربو یې استفاده وکړي د تاندې څنګه خبرونه واوري
هر څوک چې بدلون را شروع کړي د خپل کړي دی را شروع کړي
ما په هنر کې مدد ته دمر ارزښت نه ورکړ ما معنا ته پکې ارزښت ورکړ دی
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د یک شنبه ورځې د سهار د 8 بجو په خبرونه کې خبريږي
دا چې ولې ځینې زده کوونکي او محصلان درس نشي زده کولی او دوی باید د درس د زده کولو لپاره څه وکړي، په همدې اړه مو د پوهنتون له استاد خوشاله صفی سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. آصفی صاحب، ځینې زده کوونکي او محصلان وایي چې د دوی درس نه زده کیږي، ستاسو په نظر د دې عوامل څه دي؟ ولې یو زده کوونکی یا محصل درس نشي زده کولی؟
دغه موضوع په نامه د اختلال یادیږي چې موږ نشو کولی ښه زده کړه وکړو، او دا څو عوامل لري، بیلابیل عوامل لري. یو عامل خو جینیکتیکي دی، چې زموږ د مور او پلار څخه موږ په ارث وړی دی، هغه مور او پلار چې سن یې ډېر زیات دی یا په لوړ سن کې دوی ودونه کړي دي، بیا اولادونه دنیا ته غلی دی، دا تاثیر پی کوي چې دوی کولای نشي ښه درس ووایي. بل مسله دا ده چې هغه کاری فشارونه او هغه کاری مصروفیتونه یا هغه ورځنی ټولنیز کارونه چې محصلین کوي سبب دی دوی کېږي چې یو شاګرد یا محصل یا زده کوونکی په ښه سمه توګه ونشي کولای چې خپل درسو ته رسیدګي وکړي. بل دغه زمونږ تګلاره، زمونږ دغه طریقه هم غلطه ده، او دغه د سند فضا هم کله ناکله تغییر کوي منفي. یو استاد باید د دې ترڅنګ چې فی پوها ولری باید وکولای شي خپل محصولین او زده کوونکو ته خز دکړه ورکړي. افهام او تفهیم ډیر مهم دی. کله ناکله تنها د ماستری او د ډاکټرا درلودل دی او استاد لپاره کافی نه دی. هغه تکړه استاد، هغه بریالی استاد دی چې وکولای شي محصول او شاګرد پوی کړي، او دی باندې هم باید سوچ وکړي. او بل عمده ستونزه دا ده چې ځینې متنونه ډیر درانه دي او ډیر سنگین دي، او د هغه عزم خصوصا د بهرنیو کتابونو نه، یا په بهرنیو کتابونو کې ځینې موارد دي چې ځینې اصطلاحات دي چې محصول یا شاګرد
نو دیز دکون کو محصلانو ته څه کول پکار دی چې دوی درس زده کړي؟
اول باید استاد صنف دوبره ښه مدیریت کړي او دوبره ښه درس ورکړي محصل ته، چې محصل فکر وکړي چې استاد د دوست دی او د ملګری دی. دوهمه مسله خپل محصل ترجیح کیږي، هغه دغه چې محصل باید خپل هغه طریقه وټاکي چې په کومه ښه طریقه کولی شي درس زده کړي. آیا نوټ واخلي؟ آیا د کتاب د مخ نه وایي؟ آیا د مغلق جملې ځان ته ډیر ساده کړی؟ او بل مسله هم دا ده چې استاد کله چې لیکچر ورکوي په صنف کې باید محصل د دې نه ډډه ونه کړي چې نوټ واخلي. استاد چې لیکچر ورکوي محصل باید نوټ واخلي، هغه مهم او اړین موضوعات باید نوټ شي. او بل مسله باید دې ته راجی شي چې محصل هیڅ وخت د دې نه شرم نه کړي او استاد څخه پوښتنه وکړه. څه چې په ذهن کې راځي باید د استاد نه پوښتنه وشي. استاد باید اجازه ورکړي محصل ته چې پوښتنه مطرح شي، افهام او تفهیم وشي. بل گروپی مسله، ځینی کسان عادت لري، ځینی مسلین چې په د نورو په ډله کې یا په یو جمع کې یا په یو ډله کې درس خز دکېږي، مثلا د دوو نفرو ترمنځ، د دریو نفرو ترمنځ، د پنځو نفرو ترمنځ د یو بل نه پوښتنې کا، تبادل افکار منځ راځي، دا ډیر ګټور تممیدای شي. ځینی کسان په یوازې توګه عادت لري چې ځي او اتاق ته نور څوک ځان ته نه پرېږدي، یا په ټیټ اواز باندې یا په جګ اواز باندې درس وایي، هغه خز دکېږي. نو دا عادت پورې هم تړاو لري. اما په گروپی پانا باندې ښه ګټه ورکړي ده چې د ازما وړاندیز هم دی.
مننه. زده کوونکي او محصلان د درس ویلو لپاره مختلف وختونه ټاکي، ستاسو په نظر تر ټولو ښه وخت کوم دی چې دوی پکې کولای شي درس په سم ډول زده کړي؟
سهار وختي ښه وخت دی، ځکه دا ثابته شوې تجربه ثابته کړې چې سهار وختي مونږ درس وایو، سبق وایو، زموږ ذهن آرام دی، مونږ شپه غو ساته کافي خوب کړی دی او خسته نه یو. او بیا چې هر وخت چې زموږ ذهن خسته نه وي، په هر ساعت کې چې زموږ ذهن خسته نه وي، که هغه سهار وي که بیګاوي، باید وخت یا زمان مشخص دیته نو کوشید که چیرې وخت زمان مشخص کوشید زده کوونکی یا محصل علاقمندی یا لیوالتیا د مطالعه سره محدود کړي یا کم کړي، او فرد د دو احساس وکړي چې زه ازادي نه لرم یا خپلواکي نه لرم چې انتخاب کړم چې څه وخت باید زه درس وایم. حتما ضروري نه ده چې تاسو سهار وختي درس وایې، خپل عادت ته مو وګورئ. هر وخت مو چې ذهن آرام وو، هر وخت مو چې خسته نه وایې، زله نه وایې، کولای شي درس وایې. ولی سهار وختي تجربه ثابت کړي چې سهار وختي تاسو درس وایې، یو ګلاس چای وڅکئ، یو ګلاس اوبه وڅکئ، یو ګلاس شیدې وڅکئ، خپل ذهن مو آرامه کړئ، کافي خوب وکئ، بیا کولای شئ چې ښه درس وایې سهار وختي. او ټول هم انشتاین نه دی، او دا هم زه وایم چې ټول د انشتاین هم کم نه دی، اما درسونه مو کم کړئ. ټول هڅه مکوئ چې په ورځ مثلا یو کتاب خلاص کړئ یا دوه کتاب خلاص کړئ، کم کم درسونه وایې، هغه مهم موارد یاداش کړئ، ویلې کې د ځان څخه بیا خلاص کړئ، بیا تاسو کولای شئ چې هغه په ذهن کې اکري او د غوسه هر ورځ تمرین کوي. تل مو هڅه دا وي چې حفظ ما کوي موضوعات، ل یادې ما کوي موضوعات، بلکې د غوسه تمرین وکي او کولای شي چې تاسو دغه تګلارې مخته بوزئ او بیا ګټورې تمامې شي.
درنو اوریدونکو، دا تاند څنګه د خبرونه هم په همدې ځای پېتر سیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.